그러나
خذوا سياسية وإسرائيل موقتها بيتال صغيرة غلينا.
نفديك زاد دولات كم زور تيات ولا مش دولات كم زور أيدي.
طولة رؤوس خلقنا بيجني طولة رؤوس خلقو كلينا دا.
افغانستان کې ښځینه او نارینه دواړه د قانون پر وړاندې د مساوي او برابرو حقونو نه برخمن دي.
یعنې د یو ژورنالیست څخه به څارنوال نه جوړېږي.
داسې سیمو مسلکي استادان موږ ډېر اړتیا لرو.
د امریکا غږ آشنا راډیو وړاندې کوي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د رڼا د خپرونې درنو اوریدونکو سلام. په دې هیله چې جوړ روغ او سوکاله اوسئ. قدرمنو خویندو، تاسو د تل آباد او سوکاله اوسئ چې دا زموږ همیشنۍ هیله ده. درنو خویندو، اتمن بیا هم یوه اونۍ وروسته انتظار باسئ چې د نن شپې د رڼا په خپرونه کې په کومې موضوع درسره غږېږو او تاسو به په کومې موضوع د نورو خویندو پوښتنې اندېښنې او نظرونه اورئ. درنو خویندو، پوهیږم هر څوک د خپل ژوند، د ژوند چاپیریال، د ژوند څرنګوالي او حالاتو ته په کتو په خپل ذهن کې پوښتنې، غوښتنې، اندېښنې او مختلف نظریات لري. یو شی چې د درک وړ ده او ټول پرې پوهیږي د ټولو غوښتنه ده، هغه آرامه ژوند، سوکاله ژوند او سوله ده. د سولې په هکله کومه اندېښنه لري؟ څنګه په زړه کې دي، څنګه په ذهن کې دي؟ که اقتصادي ستونزې لري خوند څه شی غواړئ، څم په ذهن کې دي؟ که ټولنیزې ستونزې سره مخ شئ څه پوښتنه لرئ په اکلئ؟ او همدارنګه نورې ستونزې، پوښتنې او لاسته راوړنې. دا ټولې هغه پوښتنې دي چې د هر خور، اول خود هر انسان، بیا د هر خور په ذهن کې شته. نو دا پوښتنې به چیرته مطرح کیږي؟ دا پوښتنې به د چا سره مطرح کیږي او دغه اندېښنې به د چا سره شریکیږي؟ نو درنو خویندو، د رڼا خپرونه ستاسو غوښتنو، پوښتنو او اندېښنو ته ځواب وایي. د نن شپې په خپرونه کې راسره د ښځو چارو وزیره حسینه صافی میلمانه ده. درنو خویندو، دغه څه چې یاد شول تاسو کولی شئ چې که کومه اندېښنه، پوښتنه او یا غوښتنه لرئ، کولی شئ چې د ښځو چارو د وزیرې حسینه صافی نه مطرح کړئ. ښه، اوس په خپرونه کې کوم نظریات، کومه پوښتنه او پوښتنه چې تاسو درنو خویندو مطرح کړي، د خپرونې په پایل کې به دا واورو. او ستاسو د پوښتنو او اندېښنو د مطرح کولو نه وروسته به پاتې خبرې د حسینه صافی سره مطرح کړو او ترې به وپوښتو. نو راځئ اول ستاسو نظریات اورو.
سلام، سهاله مریم، په خوست کې د سولې کمپاین مدني ټولنې مسؤوله. د ښځو چارو له وزیرې څخه مې پوښتنه دا ده چې د سولې په پروسه کې ولې د میرمنو ونډه کمرنګه ده، او بل دا چې که طالبان راشي د ښځو شتل لاسته راوړنې به همداسې پاتې شي، له منځه به نه ځي؟
تاسې د خبرونه اوریدونکو او قدرمن میلمنې ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. صبرینا امیدیمه په ختیځ کې د بشر حقونو یو تن فعاله. البته زه یو دوه پوښتنې د قدرمن میلمنې نه لرم. د ښځو وزارت په راتلونکي کې د میرمنو د اقتصادي او ټولنیز وضعیت د پیاوړتیا لپاره څه طرحې لري، څه پلانونه لري، او د دې کاري لومړیتوبونه به په دې برخه کې؟ د سولې په جریان کې، خصوصا د مذاکراتو په جریان کې، د ښځو چارو د محترم وزارت دریز بسی د میرمنو د اتلس کلنو لاسته راوړنو د افس په خاطر باندې، او وروسته د وکړې نه به د څه وړاندیزونه د میرمنو د وضعیت د پرمختګ لپاره ولري؟
سلامونه اونیکی هله، نادیا باوری ام د خوست ولایت نه. په لومړي قدم کې وزیر صاحب ته، البته د خزو دی وزارت وزیر صاحب ته سلامونه اونیکی هله، او په څنګ کې د نوې داندې مبارکي وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې موفق او بریالي اوسئ. خواخیم چې دی مخکې هم د خزو د شبکې کې د خویندو په برخه کې کار کړی دا او اوس هم خواخیم چې دی د ډګر ته راغله. د خورکې نه مې لومړی پوښتنه دا ده چې په تیرو یوه نیمه لسیزه کې د خویندو لپاره د خزو وزارت جوړ شوی ده، مګر متاسفانه لکه څه رقم چې لازمه ده کومه خاص لاسته راوړنه د خویندو لپاره د دوی وزارت نه لري. نو دوی څه پلان لري په راتلونکي کې چې خویندو ته کوم کارونه وکړي؟ پالیسي ساز وزارت به وي که به نور څه هم دوی په نظر کې لري عملي کارونه به کوي؟ هغه مړی پوښتنه مې دا ده. دوهمه پوښتنه مې د وزیر صاحب نه دا ده چې د سولې خبرې هم روانې دي، دوی په دې برخه کې به څومره د خویندو لپاره هڅې کوي تر څو خویندې په واقعي توګه هغه خویندې چې د جنګ نه متاثره دي او سولې ته ډېر ضرورت لري په دغه پروسه کې دوی ګډون وکړي او دوی هم خپل نظریات شریک کړي. نو دې برخه کې ډېره توجه ترنه غواړم او په خپلو کارونو کې موافقت او بریا ورته غواړم. هیله مې ده چې واقعا د خویندو خادمه وګرځي او خویندو ته خدمت وکړي. مننه.
قدر مونږ اوریدونکو درنو خویندو، تاسې زموږ د خویندو پوښتنه او نظرونه واورېدل. له هر یوې نه د زړه له کومې مننه کوم چې د امریکا غږ آشنا رادیو د رڼا په خپرونه کې برخه واخیسته او خپلې پوښتنې مطرح کړې دي. پاتې پوښتنې، اندېښنې او غوښتنې به د ښځو چارو د وزیر حسینې صافۍ نه مطرح. اول خو ورته ښه راغلاست وایم او د ښځو چارو وزارت ته د راتلو مبارکي ورته وایم، سره د دې چې حسینه صافۍ ته دغه مقام نوې نه دی. مخکې تر دې هم د اطلاعات فرهنګ د وزارت د وزیر په توګه دنده ترسره کړې ده. خو بیا هم د ښځو چارو وزارت ته ورته ښه راغلاست وایم او خوشحاله یم چې په خپرونه کې را سره ده. حسینه جان ستړي مه شي، مننه چې د ټولې بوختیا سره دی زموږ بلنه منلې ده او د امریکا غږ آشنا رادیو د رڼا په خپرونه کې د خپلو خویندو سره غږیږي، د دوی اندېښنو ته ځواب وي او پوښتنې ځواب وي کور دې ودان. زه به هم خپله پوښتنه مطرح کړم د خپرونې په پیل کې چې د ښځو چارو وزارت کې به هم کارونه د کومو اولویتونو نه پیل کړي؟ مهرباني وکړئ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ټولو نه تر مخه تاسو ته آشنا ته ټولو درنو خویندو، میندو، ورونو او ریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او د امریکا غږ د آشنا رادیو نه ډیره مننه کوم او مشخصا تاسو نه چې همیشه په لری کې هم موږ سره خواته وي او مون سره ګام په ګام زموږ په حالو ځلو کې او زموږ په کارونه کې ګامونه اخیستي دي. فعلا درې مشخصې اهداف یا لیدلونه دي. اول هغه حمایتي قوانین، لوایح، پالیسیګانې چې د افغان ښځو لپاره جوړ شوې دي د هغې د عملي کولو یا پلي کولو لپاره هغه ابتکارونه یا طریقې چې ټولو ښځو ته موږ وشو کولای ورسیږو، د ښارونو نه نیولې تر ولایاتو پورې، تر ولسوالیګانو پورې، تر کلیو بانډو پورې او حتی د دې کورونو پورې. دویم یو میکانیزم چې د هغه میکانیزم په اساس موږ وشو کولای د ښځو هغه واقعي وضعیت پر بنسټ موږ وشو کولای افغان خزو پر رهبری کې برنامه طرح کړو. دریم څه چې موږ فعلاً د وضعیت نه پیسې پیدا کړی دی، زموږ د خویندې اساسي ابتدایي او حقوقي لاسرسی ته امکانات. دغه درې هغه اولویتونه دي چې زما د هغه تحلیل په اساس په دې باندې کار کوم.
تر اوسه پورې د ښځو چارو وزارت کاري صلاحیتونه د پالیسۍ جوړولو تر سرحده محدود وو، خو اوس ساسه د راتګ سره سم یو څه اجرایوي صلاحیتونه هم د وزارت ورکړل شول. کېدای شي واضح کړئ چې دا صلاحیتونه کوم دي؟
زه فکر کوم چې دغه چې ما اوس تاسو ته وویلې چې د هغه لوایح، قوانین او ستراتیژیګانې عملي کول، دغه عملی کول خپل اجرایوي صلاحیتونه او مسؤلیتونه دي چې دې کې به موږ هغه بین الوزارتي میکانیزمونو نه کار اخلو تر څو وشو کولای چې خویندو ته ورسیږي.
د ښځو یو شمېر مدافعین او مدني فعالین غواړي ښځو چارو وزارت ولایتي ریاستونو تر اثر لاندې اداري واحدونه په ولسوالیو کې هم جوړ شي. وزارت په دې برخه کې څوک څومره امکان ګوري؟
څرنګه چې ما وویلې، موږ اوس د یو ارزیابي په سټیج کې یو. حمایت شته، د پاس نه حمایت اعلان شو، اوس زموږ باید برنامه‌ریزی وشي، یعنی زموږ پروګرامونه باید موثق وي. کله چې زموږ پروګرامونه موثق وي، نو زه فکر کوم چې موږ به هیڅ ستونزه ونه لرو چې په ولسوالیګانو کې هم ابتکارونو نه کار واخلو او وشو کولی چې د ښځو سره په رسیدګي کې مرسته وکړو.
د ښځو د ښه ژوند لپاره اکثره فعالیتونه تر لویو ښارونو محدود پاتې شوي دي. څنګه کېدای شي د ښارونو نه دا فعالیتونه کله ته وغځېږي؟
زه فکر کوم چې دلته باید موږ ډېر په وضاحت سره ووایو چې نن موږ یو اورېدونکي مشرتابه د دولت او د حکومت لري، او په کوم اساس دا خبره کوم چې موږ ګورو چې په هر برنامه کې چې طرح کیږي په هغه کې د ښځو ونډه د پلانینګ نه نیولې تر عملي کولو پورې ده. یو غټ مثال میثاق شهروندي ورته وایي چې تقریبا په 100 ولایاتو کې ده او 50% په هغه کې ښځې شریکې دي، او بر علاوه د هغه نه په 100 ولایاتو کې د محلي ارګانونو ریاست یو ټولنیز معاونیت جوړ کړی دی چې د هغې په واسطه مونږ کولی شو چې ښځو ته ورسیږو. د دغې برنامو چې مونږ اوسه پورې کړی دی، د دغې برنامې په امتداد یا په دوام سره وروسته هم مونږ هغه اقدامات کوو چې مونږ وشو کولی چې حتی هغه خویندې چې کورونو کې دي او د کورونو نه نشي وتی، د ښځو چارو وزارت به د دیو کورونو ته ځان رسوي او هغه ستونزې د دیو په هغه ابتدایي حقوقو ته رسیدو کې دی ستونزه لري، ان شاء الله د دې محلي میکانیزمونه یا طریقې چې شتون لري، مګر موږ هغې باندې انویسټمنټ نه دی کړی، هغې باندې پلاننګ نه دی کړی، په هغې باندې پلان کوو.
تاسو مخکې په خبرو کې د همغږۍ مسله ذکر کړه، ډېری وخت د ښځو لپاره د ښځو په پراګنده او غیر منسجمو فعالیتونو باندې انتقاد کیږي، څنګه کېدای شي دا ټول د ښځو لپاره کوم فعالیتونه چې نن سبا په افغانستان کې ترسره کیږي دا ټول د ښځو چارو وزارت د رهبرۍ تر چتر لاندې راټول شي او فعالیتونه منسجم شي؟ تاسو څه وایئ؟ څنګه امکان لري؟
امکان لري، او هغه امکان دا دی چې موږ په خپل د همغږي په هغه عمومي ګول یا هدف کې نظارت لري. مونږ د نظارت یو میکانیزم به جوړو، ان شاء الله هغه ټولې برنامه چې د ښځو د لپاره کیږي، که دولتي دي که غیر دولتي دي، تر څو مونږ وڅېړو چې په واقعیت سره دغه برنامه چې د ښځو د لپاره پلان شوی دی په کوم معیار دی او څومره تاثیر یې کړی دی د ښځو په ژوند باندې. او بر علاوه د هغې نه مونږ له خیره په دغه مشاورو کې او نظریاتو کې چې راغلي دي، موږ غواړو چې په ښځو وزارت کې یو تحقیقي مرکز جوړ کړو چې په هغې کې موږ وکولای چې هغه ټول برنامه چې د ښځو لپاره په هیواد کې په مختلفو ولایاتو کې په ملي کچه یا په سیمه ییز کچه باندې عملي کیږي هغه همغږی کړو او وشو کولای. فکرونه مختلف دي، مګر موږ باید هغه عمومي ګول او تاثیر ته وګورو چې څومره د دې هغه عملي کول د ښځو په ژوند باندې تاثیر لري.
نو را به شو د سولې بحث، طالبانو سره د سولې خبرو ته د ښځو د حقونو د خوندیتوب له نظره تاسو څنګه ګورئ؟
د سولې لومړی زه غواړم چې د یو ښځې په صفت د دولت د حکومت د مشرتابه نه ډېره مننه کوم چې په تېره دوره کې د افغانستان د حکومت د آدرس نه تقریبا په 80-90% مجالسو کې مونږ حضور لرل، او په دننه ټیم کې هر هغه موقف او وخت چې ورونو ته ورکول کېدل خویندو ته هم ورکول کېدل د بحثونو لپاره. دویم دا چې بیا هم ښځو وزارت د آدرس نه په دغه مذاکراتي ټیم کې د خپل وړ خویندو د وجود هر کله کوم هر یو تخصص لري هر یو تجربه لري هر یو د خويندو سره کار کړی دی او یو شی چې په وضاحت سره باید وایم چې د سولې پروسه یو ډیر عاجل یا یو لنډمهال پروسه نه ده یو اوږدمهال پروسه ده چې په دا مختلف مراحل لري نو چې خلاص تاسو ته وایم د افغانستان د جمهوری دولت د ادرس نه افغان ښځې مطمئنه دي ولې د دغې پلیټ فارم نه زه غواړم چې ټول هغه نړیوال هیوادونو ته او په خصوص امریکا چې د افغانستان یو ستراتیژیک همکار یا پارتنر دی ورباندې غږ وکړم چې په دغه پروسه کې باید دیو مذاکراتو د ټیم بل اړخ ټیم سره هم باید خبرې وکړي تر څو هغه موقف هغه قوي یا محترم یا ډیر وړ پوزیشن چې د افغان اسلامي جمهوری دولت خدو ته ورکړی دی زمون هغه پارټي چې موږ ورسره په مذاکرات یا طالبانو سره په خبرو کې یو هغه هم دا ونده افغان خزو ته ورکړي.
بله آسینه جان تاسو یو ښه خبرې ته اشاره وکړه هغه د افغان خزو موقف دی افغان خزو به په کوم موقف د طالبانو سره مذاکرې ته کی؟
افغان زه فکر کوم دا ټول ته نن واده دی افغان خزو به د یو وزیر د موقف نه دیو مين دیو رئیس دیو مور دیو خور دیو افغان خزه به د هر هغه موقف د ادرس نه طالبانو سره کینی چې نن په افغانستان کې لري په رسمي ډول په حساب کابینه کې دی په پارلمان کې دی په دولت کې چوکاټ کې دی په مدني بنسټونو کې دی او همچنان په کورنۍ کې یعنی افغان خزه کله چې د مذاکراتو په ټیم کې کینی هغه خپل هغه ټول فرهنګي اقتصادي اجتماعي او سیاسي حقوق سره به کینی او بحث مباحثه کوي ولې زه دا خبره کوم مونږ اسلام کې څور لسته کاله مخکې یو خزه تجار لرل چې بيبي خدیجه وه آیا مونږ نشو کولای چې تجارت وکړو مونږ حضرت بی بی عائشه لرل چې بهترین مشاور وو ده حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم آیا موږ نشو کولای چې نن مشوره ورکړو موږ په شجاعت کې بی بی فاطمه لرل آیا موږ نشو کولای چې شجاع وسیګو نو دا مثالونه د صلح حدیبیه کې من ام سلمہ لرل آیا موږ نشو کولای چې اوس د نننې په سولې پروسه کې موږ کولای شو دا هغه مسائل دي چې د مختلفو ابعادونه خځې خپل تحلیل کړی دي او خپل دا خبرې کوي
بلکې ازنه جان اوس د خځو په نوم د حکومت په چوکاټ کې وزارت او په نورو وزارتونو کې میرمنې د موینه د موینانو په صفات کار کوي همدارنګه په غیر دولتي لوړو څوکیو کې خځې کار کوي پارلمان کې حضور لري څنګه کېدای شي چې دا موقفونه حفظ غیر دي نه چې حفظ شي لاوته پرمختګ ورکړ شي پیاوړي شي خځې نور
زه فکر کوم چې د افغانستان اساسي قانون دویم فصل افغان خزو ته هغه ټول ابتدایي اساسي حقونه چې دیو هیوادوال په صفت باید ولري هغه مونږ ته ورکړ شي دي زموږ په لنی دریز یا اوسنۍ دریز همدغه ده چې افغان خزو خپل هغه حقوق ته چې اساسي قانون کې تعریف شوی دي همغه هم اساس د افغان خزو د پرمختګ لپاره په آینده کې ده
که کومه اندېښنه در سره انده کمنو وزیر صاحب غوښتي
زه تر څو چې څنګه چې ما وویل چې زه په پروسه کې تقریبا 90% د افغانستان د مشر د حکومت د مشرتابه د ادرس نه په جریان کې هم هغه جزای هغه پیساب موقف چې دی ورکړی دی د افغانستان د حکومت د ادرس نه زه اندېښنه نه لرم مګر اندېښنه د فاسیلیټیټر یا هغه څوک چې تسهیل کوي ولې چې څرنګه چې ما دا خبره مخکې وکړو چې د سولې پروسه داسې نه ده چې الله پاکه پنګو څنګه موږ نشو کولای چې دا یو ځلې خلاص ولې چې زموږ وخت پوره دی مونږ باید نو دا اندېښنه دا ده چې په عجله کې باید پروسه مخې ته لاړ نه شي. دا په خپل هغه ترتیبي مراحلو باندې چې په هر وخت کې هر موقف هر هغه مرتبط سټیک هولډر یا څوک چې پکې شامل دی د هغې په حساب هغه ځای واضح تعریف شوي ښځو سره په مشوره کې مخې ته باید لاړ شي.
افغان ښځو ته د عدالت او بشري حقونو د تامین په برخه کې د سولې روانې پروسې کې چې بین الافغاني خبرې به امید دی او هیله ورته شته دی چې پیل شي د ټولو ښکېلو اړخونو نه غوښتنه څه ده؟
د ټولو ښکېلو اړخونو نه غوښتنه دا دی چې افغان ښځې خپل ظرفیت ثابت کړی دی. افغان ښځې کولی شي چې د افغانستان په ملي پروسه کې هغه وړتیا چې ورونه لري ښځې هم ثابت کړی دی او دیو لري. غوښتنه دا ده چې دیو ته باید هر ممکنه فرصت ورکولی شي تر څو دیو وشي کولی چې د آینده د افغان ښځو د آینده نسلونو دپاره لاره آسانه کی. او دلیل دا دی چې کچیر ته مونږ وایو چې د نړۍ ښځې نو افغان ښځې هم هغه ټول استعدادونه لري چې نړیوالې ښځې لري. پلاتفورمونه او فرصتونه باید ورته خلاص شي تر څو چې دیو خپل استعدادونه خلکو سره شریک.
بله، د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره چې تر یو حده پورې د تاوتریخوالي علت هم ګڼل کیږي اړین ګامونه څه دي چې باید د ښځو چارو د وزارت د خونه واخیستل شي؟
موثق به تاسو ته کولای شم چې پس د دې نه چې مونږ خپل مشاوره مکمل کوایم، ولې فعلاً دپاره مونږ په دې کې د دیو دپاره د همغږي برنامه باید جوړ کړو، ولې چې مونږ وشو کولای چې خپل کیفیت جي کچیر ته مونږ خپل کیفیت جی کو نو مونږ هغې ته بیا کولی شو چې بازار پیدا کړو او تقاضا هم پیدا کړو. نو دغه هغه برنامې دي چې د کیفیت د ادرس نه مونږ باید مخې ته لاړ شو. او تجارت باید دغه خور خویندې چې تجارت کوي باید د الف نه نیولې تر یا پورې د دې تجارت مالکیت خپله ولري. مثلا یو شرکت جوړی یو تجارت جوړی دیو پونومی اکاؤنٹ دیو پونومی پیسې دا ټول دیو په واسطه. دغه هغه مسائل دي چې هم خویندې امپاور کوي یا تقویه کوي او هم خویندې کولی حساب پروفیشنل کیږي مسلکی کیږي ورو ورو کله چې دیو مسلکی طرف ته حرکت کوي دا خپله دیو کیفیت ته رسوي. کیفیت ته چې ورسېدل هلته بیا دیو تقاضا او ډلیوري باندې هم کار کوي.
بله بله، ډېره مننه د خویندو نه چې همدا شېبه د امریکا غږ آشنا راډیو نه ستاسې غږ اوري. په کلو بانډو کې ژوند کوي، د کرونا ویروس د مخنیوي په مبارزه هم اخته دي، د بچیو په ساتنې هم اخته دي، د اخلي پخلي کور مسؤلیتونو د جنگ د ناخوالو د ډېرو ستونزو سره مخ دي. څه ویل ورته غواړي چې هغوی د خپل ځان دپاره باید څه وکړي؟
ډېره مننه نوشابه جان ستاسو نه، بیا هم د امریکا غږ آشنا راډیو نه او د ټولو اورېدونکو نه زه به دیو ته درې خبرې وکړم. یو دا چې افغان ښځې هیلهمندې دي. زه هیلهمند یم چې هر هغه کار چې مونږ په ښه اراده شروع کړو ان شاء الله چې مونږه بریالیتوب ته رسیږو. دویم دا چې افغان ښځې که په کور کې دي، د کورنۍ مسایل دي، که ټولنیز مسایل دي، که فرهنګي مسایل دي او نن که کورونا دي، بیا هم افغان ښځې په رهبری کې دي او دی خپل رهبری خپله کوي. مثلا په یو کور کې ټول مور ته ګوري، که د مور تندی خلاص او په خوله کې مسکا او ټول خاندي، که خدای نخواسته مور خفه او ټول خفه دي، نو د هغې د خاطره زه دا ویل غواړم چې مونږ هیله مند یو چې خپل د مسائل رهبری خپله کوو، او دریم مونږ خپل ځان باندې باور مند اوسو. ضرور نه دی چې مونږ ډېرې پیسې ولرو، مونږ ډېر امکانات ولرو، بلې هغه شته امکاناتو سره چې مونږ سره دی، خوشحالي هغه شی دی چې مونږ سره هر وخت دی. مونږ باید خپله چینج میکر اوسیږو، مونږ هغه کسان اوسیږو چې خپل خفګان هم په هیله او په امید بدل کړو. دغه هغه شیان دي چې د ښځو چارو په وزارت کې زه راغلی یم، او دغه خدمتونه به د ټولو خویندو او ورونو او ټولنې مرستې سره انشاءالله چې دیو ته به وړاندې کوم.
نده قدرمون اوریدونکو درنو خویندو، تاسې د حسینا جان صافی خبرې واورېدلې، خو په آخره کې یوه اشاره وکړله چې ستاسې حکومت هم یا ستاسې مرسته او همکاري په دې برخه کې اړینه ده، ځکه چې د یو لاس نه تک نه وځي. نو چې حسینا جان درته هر دقه او هر ثانیه غږ کوي چې خویندو راویښ شئ، زه تاسو سره یم، خو که تاسو ونه درېږئ بیا به هېڅ هم نه یم. داسې ده که نه حسینا جان؟ څنګه؟
بالکل
بالکل، انشاءالله انشاءالله. ډېره مننه چې امریکا غږ آشنا راډیو سره وغږېدلې، او خپل د ټولې بوختیا سره وخت ورکړ خپلو خویندو ته چې د خویندو د حال نه تاسو خبر شي، او خویندو ستاسې د پلانونو نه خبر شي چې تاسې د دوی لپاره څومره زیار او زحمت وباسې. مننه حسینا جانې، کورم وده. ډېره مننه، ورځم
په خیر. مننه ستاسو، ورځم په خیر.
درنو او محترم او ریدونکو، بل خصوص محترم مایندو او خویندو، د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره ځینې ټکي دي چې هغه باید تاسو په جدي صورت سره مراعات کړئ. لومړی، تر هر څه ضرور خپل لاس هر ورځ په مکرر ډول، یعنی وار وار، په پاکو اوبو او صابون ومینځئ. که چیرته زدی افونی مایع، الکول دار مایع تاسو سره موجود وي، کولی شئ لغنه هم استفاده وکئ. د پرنجا او ټوخي په وخت کې کوشش وکئ چې خپل خوله او پوزه د لاس په واسطه پټ کړئ، او یا هم له کاغذي دسمال نه استفاده وکئ. که چیرې له کاغذي دسمال نه استفاده کوئ، هغه یو وار استفاده وکئ او دوم وار لغنه استفاده مه کوئ. هغه څوک چې مشکوک دی په د وایرس باندې اخته دی، کوشش وکړئ د غولو تماس نه ډډه وکړئ، یعنی د روغبړ په وخت کې له غو سره لاس مه ورکوئ. که چیرې تاسې مالداری، یعنی په کور کې حیوانات ساتئ، نو کوشش وکړئ چې له غو سره ډیر تماس له نږدې نه ونه نیسئ. د ضرورت په وخت کې کوشش وکړئ له ماسک او دستکش نه استفاده وکړئ. په هغه ځای کې چې ګڼه ګوڼه وي، کوشش وکړئ هلته ډیر تګ او راتګ ونه کړئ، او د ضرورت په صورت کې کوشش وکړئ له ماسک نه او دستکش نه د امکان په صورت سره استفاده وکړئ. هغه اشیاو باندې چې تاسو پوهیږئ چې هغه به ملوث وي، کوشش وکړئ یو بار مصرف دستکش نه استفاده وکړئ. هغه خلک چې مشکوک دي او پوهیږي چې دا مرض امکان لري له غو سره موجود وي، کوشش وکړئ چې په کور کې کینئ او ځان قرنطین کړئ. په درناوي ستاسو خور ډاکټر رحیمه ظفر ستانکزی، د تاسو د صحتمندی په امید.
امریکا غږ آشنا رادیو د خدمتونو اوریدونکو، روانه خپرونه په همدې ځای ته ورسېده. تر راتلونکي درشه مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه واورئ.